د ماشام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د وروستیو خبری مجلو د خپرېدو وخت سو. اوسنۍ خبری مجله مو دېرش دقیقې ده. په راپورونو کې اورئ چې په میدان وردګ کې نننیو حملو تر سلو زیات کسان ټپیان کړي او لس کسان وژلي دي. د پاکستان د ولسمشر پنځه کلنه دوره نن بشپړه سوه. د افغانستان او نیپال ترمنځ د فوټبال د مسابقې وروستی حال هم درکوو. نور مسایل هم څېړو. اوس له نوریاس نوري نه خبرونه اورئ.
لومړی هم پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د میدان وردګو ولایت چارواکي وایي نن غرمه مهال د دې ولایت د ملي امنیت ریاست ودانۍ ته څیرمه د وسلوالو مخالفینو په ډله ییزه حمله کې شپږ حمله کوونکي او د ملي امنیت څلور کارکوونکي وژل شوي او په لسهاوو نور ټپیان دي. ناتو که څه هم په کونړ کې په هوایي برید کې د ملکي خلکو وژنه نه تاییدوي خو وایي چې په دې اړه څیړنه کوي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري نن د ولسمشر په توګه د پنځه کلنې دورې په بشپړولو سره لومړنی منتخب ولسمشر دی چې خپله دوره تر اخره پای ته رسوي. د ایران د بهرنیو چارو نوی وزیر وایي پر سوریه د امریکا په مشرۍ حملې به د ملګرو ملتونو د منشور له چوکاټه بهر وي او په همدې خاطر غیر قانوني وي. د میدان وردګو ولایت چارواکي وایي نن غرمه مهال د دې ولایت د ملي امنیت ریاست ودانۍ ته څیرمه د وسلوالو مخالفینو په ډله ییزه حمله کې شپږ حمله کوونکي او د ملي امنیت څلور کارکوونکي وژل شوي دي. چارواکي وایي لومړی یو انتحار کوونکي موټر بم چاودنه وکړه او پنځو نورو یې پر دولتي ودانیو د حملو هڅه وکړه. د دې ولایت د والي ویان عطا الله خو ګیڼی وایي چې په دې پیښه کې شاوخوا شل ملکي وګړي ټپیان شوي دي.
نن د میدان وردګ مرکز میدان ښار ملي امنیت ته څیرمه یو موټر بم چاودنه چې تر وړاندې پنځه نور بریدګر هم ښکته کړي وو. شپږ ځان وژونکي وژل شوي. د دې تر څنګ څلور د ملي امنیت سرتېري زموږ په دې پېښه کې شهیدان شوي او د شلو په شاوخوا کې ملکي وګړي ټپیان دي.
ورستی راپورونه د ټپیانو شمیر شاوخوا سل تنه ښیي. د دې پېښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی او ویلي دي چې په دې پېښه کې افغان ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. ناتو ځواکونو هغه راپورونه رد کړل چې وایي تېر ماښام په کونړ کې د دوی د بې پیلوټه الوتکې په یوې حملې کې ملکي کسان وژل شوي خو وایي چې په دې اړه څېړنه کوي. د ځواکونو نن په یوې مطبوعاتي اعلامیې کې وویل چې په وټپور ولسوالۍ کې په دې حمله کې لس وسلوال مخالفین وژل شوي. د کونړ والي شجاع الملک جلاله ازادي راډیو ته وویل په دې حمله کې شپاړس کسان وژل شوي چې ملکي کسان هم پکې شامل دي.
شپاړس کسان مړه دي، څلور پکې زنانه دي، څلور ماشومان دي، یو ماشوم زخمي ده راوړی دلته د علاج دپاره. دا نور کسان د دغه منطقې دي، هغه څلور کسان باندې د طالبانو نوم دی چې دغه طالبان دي.
د ولس جرګې او مشرانو جرګې یو شمېر غړو راتلونکو انتخاباتو ته یو نوی ائتلاف جوړ کړل. د ائتلاف ویان میرویس یاسین نن په کابل کې د دې ائتلاف د موجودیت د اعلانېدو په غونډه کې وویل چې دوی به د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته له خپل لوري یو کاندید ودروي. تر دې مخکې د انتخاباتي اتحاد او ملي اتحاد په نومونو هم راتلونکو انتخاباتو ته د ائتلافون راتلونکو انتخاباتو ته ائتلافونه جوړ شوي. ټاکل شوي د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د راتلونکي کال د حمل په شپاړسمه نېټه ترسره شي او د سنبولې په پنځه ویشتمه به د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه هم پیل شي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبي آسیا د هیوادونو د فوټبال په سیالیو کې نن د سیمی فاینال په لوبه کې چې همدا اوس روانه ده کوربه هیواد ته یو ګول ورکړ. په ای ګروپ کې د هند او نیپال ټیمونه او په بی ګروپ کې د افغانستان او مالدیو ټیمونه د دې لوبو دوهم دور ته لار موندلې. د دې لوبو په لومړي دور کې افغانستان سریلانکا او بوتان ته ماتې ورکړه او له مالدیو سره صفر د صفر په مقابل کې مساوي شو. د نن ورځې ګټونکی ټیم به د هند یا مالدیو له ټیم سره فاینل ته وځي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري نن د ولسمشر په توګه د پنځه کلنې دورې په بشپړولو سره لومړنی منتخب ولسمشر دی چې خپله دوره تر اخره پای ته رسوي. د زرداري لپاره له قدرته د لرې کېدو په ویاړ مراسم د دې هیواد د مخکنیو مشرانو سره چې یا له قدرته لرې کړی شوي، تبعید شوي، نیول شوي او یا هم په دار ځړول شوي بیخي په تضاد کې دي. د زرداري یو نږدې همکار جهانګیر بدر او د هغه د پاکستان د پیپلز ګوند غړي وویل دا یوه لویه لاسته راوړنه ده. دا ښیي چې په پاکستان کې ډیموکراسۍ ریښې پیاوړې کېږي. مامون حسین بچی سوداګر او د صدر اعظم نواز شریف نږدې همکار دی. د زرداري پر ځای سبا ته د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د نوي جمهور رئیس په توګه لوړه وکړي. د ایران د بهرنیو چارو نوی وزیر وایي پر سوریه د امریکا په مشرۍ حملې به د ملګرو ملتونو د منشور له چوکاټه بهر او په همدې خاطر غیر قانوني وي. محمد جواد ظریف دا خبره نن په بغداد کې وکړه. دا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه له ټاکل کېدو وروسته بهر ته د ظریف لومړنی سفر دی. ظریف وویل متمدنو هیوادونو څو لسیزې مخکې د ملګرو ملتونو منشور لاسلیک کړی چې له قوې څخه استفاده یو غیر قانوني عمل بولي. عراق تر اوسه پورې هڅه کړې چې د سوریې د بحران په برخه کې بې پرې دریځ خپل کړي او پر سوریې د لویدیځ د هر راز برید په اړه یې خبرداری ورکړی. ایران چې په سیمه کې د سوریې تر ټولو نږدې متحد دی هم له احتمالي حملې سره مخالفت ښودلی دی. د اسرائیلو صدر اعظم د ایراني چارواکو وروستۍ څرګندونې چې له یهودانو سره د پخلاینې نښې پکې لیدل کېږي رد کړې دي. په هغه بیان کې چې د بنیامین نتنیاهو د دفتر لخوا خپور شو ویل شوي چې د ایراني چارواکو هغو څرګندونو چې د یهودانو د نوي کال یا روش هشنه مبارکي ویلې ده پر د اغېز نه دی کړی. د نتنیاهو په وینا د دې ویناو هدف د ایران له اټومي پروګرام څخه د نړیوالو د پام اړول دي. د زیاته کړه چې د ایران د رژیم په اړه به یوازې د هغه د اعمالو له مخې قضاوت وشي نه د مبارکیو. له سوریې څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې اسلام پال وسلوالو د دمشق په شمال کې د معلوله په نوم تاریخي ښار چې اکثر وګړي عیسویان یې تر خپل ولکې لاندې راوستی دی. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی نن د دې سیمې د اوسیدونکو په حواله راپور ورکړ چې دوی وایي د رژیم پلوي ځواکونه له سیمې وتلي دي او وسلوال مخالفینو د ښار اداره په لاس کې اخیستې. په راپور کې همداراز ویل شوي چې د حکومت ځینې پلویان په سیمه کې شته خو ځانونه یې پټ کړي دي. په عین حال کې امریکا او فرانسه وایي د کیمیاوي وسلو د کارولو د داو له وجې د سوریې د حکومت پر ضد پوځي اقدام په برخه کې د نړیوالو ملاتړ په زیاتېدو دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری تیر ماښام په پاریس کې په خپلو څرګندونو کې وویل د هغو هیوادونو شمیر چې د پوځي اقدام کې د ګډون پلویان دي دوه عددي رقم ته رسېدلی دی. دا ورې سات مهم خبرونه.
په میدان وردګ کې نننیو حملو ملکیانو او پوځیانو ته تلفات اړولي.
په دې پیښه کې تر شلو پورې مرګ او ژوند ته شوې دي. همدارنګه څلور دي ملي امنیت سرتیري هم شهید شوي دي.
د مشرانو جرګې ځینې غړي پر امنیتي چارواکو انتقاد کوي چې د نورستان ولایت امنیتي وضعیت ته پاملرنه نه کوي. په نیپال کې د افغانستان او نیپال ترمنځ د فوټبال د نیمه پای لوبې وروستۍ حال هم درکوو. د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری 15 کلنه دوره نن بشپړه شوه. تر شپږو بجو او دیر شو دقیقو د دې ترڅنګ نور مسایل هم څېړو. د میدان وردګ سیمې چرواکي وایي چې په دغه ولایت کې نن د ملي امنیت پر ودانۍ د ځانمرګو ډله ییز برید شوی چې پکې د برید کوونکو په ګډون لس کسه وژل شوي او ځینې نور ټپیان دي. تفصیل د سیچا سقیم په رپورټ کې.
د ځانمرګو ډله ییز بریدونه نن غرمه په 1:15 د میدان وردګو د ملي امنیت پر ریاست پیل شول چې پکې 160 تنه ژوبل شوي او 4 نور وژل شوي دي. چارواکي وایي په برید کې ټپي شوي کسان ټول عام وګړي دي او وژل شوي 4 واړه د ملي امنیت سرتیري بولي. د میدان وردګو د والي ویاند تاوله خوګیانی وایي ټول ځانمرګ شپږ تنه وو چې لومړی د ملي امنیت د دروازې په خلو کې خپل موټر والوځو او پاتې نورو یې جګړه پیل کړه. د وای د ملي امنیت سرتیرو ډیر ژر ټول برت کون کې وژلې او د زیاتو کسانو د ځان زیان مخه یې نیولې ده.
ملي امنیت سرتیر ما شپږ برتګرو ځانګړي برتون کو چې یوه د مکتوب بند وسیله چې ودنه تر سره کړه او 15 رخصت چې کوزالې شو دا دی وکي او تقریبا ما تر سره چې کوم مختر دي چې دوی هم هدف ته ورسېږي. ملي امنیت ریاست د کار کوونکو له لوري وژل شوی دی. په دې پیښه کې تر څلور شلو پورې مګر یو څه تم شوی دی. همدارنګه څلور دي ملي امنیت سرتیري هم شهید شوی دي.
په دغو بریدونو او چاودنو کې د پیښه ځای ته سیر مودانیو ته هم زیان اوښتی دی. د بریدونو مسولیت وسلوالو طالبانو منلای. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولی وای ملګرو یې په یو بجه د میدان وردګو د ملي امنیت پر ریاست پیارټي او نورو دولتي ودانیو بریدونه پیل کړي چې په خبره یې بریدونو درنه مرګ ژوبل اړولې خو دقیق شمیره یې ورته نه ده معلومه.
د میدان وردګ د ولی ویان اتولا خوګیانی بیا وایي چې په نننیو بریدونو کې زیاتو کسانو ته مرګ ژوبل نه ده اوښتي. د ازادي رادیو خبریال مصطفی بشارت ته په اړه وستي معلومات ورکړي.
یو اشتباه شو او خبر پاره خبر شو مخکې هغه څلو کسانو هغه ورکړي. معلومات په دې پیښه کې چې شپږ د مرګ بدګر وژل شوی دي. دا رنګه څلور د ملي امنیت ریاست کارکونکو وژل شوی
او سو د ملکی کسان څومره ده؟
ملکی وګړي او همدارنګه دولتي مامورین چې پرشوی دی هغه شمیر ډیر ستر دی.
د ملکی خلکو د مرجوب لخ نه ده؟
نه صاحب تر څو نه شي در شوی او وګورل
څنګه دی؟ اوس وضعیت څنګه ده؟
وضعیت بالکل عادي حالات راځي دلته او خلک عادي ښه کوي.
د میدان وردګ د ولی ویان اتولا خوګیانی و چې په دې ولایت کې د نننۍ بریدونو وروستي ارقام له ازادي رادیو سره شریکول. د مشرانو جرګې ځینې غړي پر امنیتي چارواکو انتقاد کوي چې د نورستان ولایت امنیتي وضعیت ته پاملرنه نه کوي. د مشرانو جرګې یو پلاوی چې له نورستان څخه راستون سوی وایي چې د شاوخوا یوې میاشتې راهیسې د کونړ لخوا نورستان ته تللې لار د وسلوالو طالبانو لخوا تړل سوي او د مرکز پرون خلک د خوراکي موادو او درملو له کمښت سره مخ سوي دي. محمد قسیم سلمل او پدیرا نور معلومات.
یو شمیر سناتوران د نورستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې که چیرې په دې ولایت کې پوځي عملیات ونه سي نو شاید دا ولایت سقوط وکړي. د مشران جرګې یو هیئت چې څه موده مخکې نورستان ته تللی وایي له کونړ څخه نورستان ته تلونکې لار له یوې میاشتې راهیسې د وسلوالو مخالفینو لخوا تړلې ده او خوراکي مواد په دې ولایت کې ډېر ګران سوي دي. د دې هیئت مشر او د مشران جرګې د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون رئیس ډاکټر زلمی زابلي د یکشنبې په ورځ خبریالان ته وویل چې د دفاع وزارت چارواکو د دې ستونزو د حل لپاره د ځي عملیاتو ژمنه کړې وه خو دا عملیات تر اوسه نه دي کړې.
څلور پنځه ورځې مخکې زه او د نورستان سناتوران د دفاع وزیر ته ورغلو. ورته هم وویل چې موږ په یو ډېر بد وضعیت کې راغلو او تاسو یو کار وکړئ. وزیر صاحب موږ ته وویل چې درې ورځې وروسته هلته پوځي عملیات پیلوو. اوس پنځه ورځې تېرې سولې خو نه هلته عملیات پیل شوي او نه هم په خواشنۍ سره دوی عملي کار کړی دی.
ښاغلی زبلي ادا وکړه چې په تېرو څه باندې لسو کلونو کې په نورستان کې د بیا رغونې په کارونو حتی یو میلیون ډالر هم نه دي لګول شوي. نوموړي د امنیت د خرابوالي ترڅنګ د روغتونونو ډاکټرانو مسلکي ښوونکو او سړکونو نه موجودیت هم په نورستان کې له عمده ستونزو یاد کړل. ښاغلی زابلي د غرض د نورستان سیمیز چارواکي په بې پروايي او اداري فساد تورن کړل. وړاندې تر دې هم داسې راپورونه خپاره شول چې د نورستان امنیت قمندان په فساد کې ښکېل دی او د سرتیرو له تنخواګانو څخه پیسې ګرځوي. خو د نورستان سیمیزو چارواکو دا تورونه بې اساسه بللې وه. اخوا د دفاع وزارت چارواکي وایي دوی په پام کې لري چې د نورستان په چپې درې او پیچ درې ولسوالۍ کې پوځي عملیات وکړي، خو په وینا یې د دې لپاره یو دقیق پلان جوړولو ته اړتیا ده. د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افسر لمان نازدي رډو ته په دې اړه وویل
عملیات پلان جوړونې ته اړتیا لري او د پولیسو، ملي امنیت او سیمه ییزو ادارو ګډې همکارۍ ته اړتیا لري. پلان د اجرا وړ دی، خو دا چې د دوو یا درو ورځو لپاره وځنډول سو علاج دادی چې موږ د دې پلان د ودې لپاره وخت ولرو تر څو ښه لاسته راوړنې ولرو.
نورستان چې له پاکستان سره پر پوله پروت ولایت دی، له کلونو راهیسې پکښې د وسلوالو مخالفینو فعالیت جریان لري. که څه هم د دې ولایت په ځینو سیمو کې د حکومت له لورې څو ځله پوځي عملیات وسول، خو امنیتي وضعیت پکښې ښه نه سو. کتونکي وایي د پاکستان استخباراتي کړۍ د ختیځ ولایتونو په ځانګړې توګه د نورستان په نام نه کولو سره غواړي د افغانستان شمالي او شمال ختیځ ولایتونو ته نفوذ وکړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
په ولسی جرګه او مشرانو جرګې کې د ختیځو ولایتونو ځینو استازو راتلونکي انتخابات ته یو نوی اتحاد جوړ کړ. د دې اتحاد غړو د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دوی به د جمهوري ریاست راتلونکي انتخاباتو ته یو واحد کاندید وړاندې کړي او یا به هم د بل ائتلاف له کاندیدا ملاتړ وکړي. نور حال د جمیلې ظریف په رپورټ کې.
په ولسی جرګه او مشران جرګه کې د ختیځو ولایتونو د استازیو د غنوې اتحاد په داسې حال کې جوړ شو چې د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو نوملیکنه شاوخوا یو ونی وروسته رسمن پیلېږي. د دې اتحاد مسؤلینو د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په راتلونکو انتخاباتو کې به دوی خپل کاندید ولري او یا به د کوم بل ائتلاف له کاندید ملاتړ وکړي. د ملي شورا د ځینو غړیو د نوي اتحاد ویان میرویس یاسینی په دې اړه وویل
مشرقي ولایت مشرقي مردمې
په ولس جرګه او مشرانو جرګه کې د لویدیځ ولایتونو استازي د یو قوي ارادې په درلودلو سره هڅه کوي چې یا په خپل یو کاندید وړاندې کړي او یا له یو بل کاندید څخه چې د افغانستان په ګټه ملاتړ وکړي. دوهمه مسله د انتخاباتي ائتلافونو ده. موږ د انتخاباتو په برخه کې هر ډول ستونزې او کړاوونه منو.
د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار او د ولسی جرګې غړي ظاهر قدیر او حضرت علي هم د دې نوي اتحاد له غړیو څخه دي. دغه اتحاد په داسې حال کې جوړیږي چې تر دې مخکې د انتخاباتي اتحاد او د ملي تفاهم مجمع تر لاندې دوه نور ائتلافونه هم جوړ شول. د ملي تفاهم مجمع د ائتلاف مشري سید اسحاق کلاني کوي، خو انتخاباتي اتحاد کې بیا تر ډیره د پخوانی شمالي ټلوالي شخصیتونه او ډلې یوځای شوي دي. که څه هم داسې انتقادونه کیږي چې دا ائتلافونه تر ډیره سمتي او قومي دي، خو ځینې کتونکي بیا ګټور بولي. د سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستاني د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې ائتلافونو جوړول د افغانانو د سیاسي روحیې د پیاوړي کېدو ښکارندویي کوي.
زه فکر کوم چې دا یو مثبت اقدام دی. زه له دې کاره خوشحاله کېږم او هرکلی یې کوم. دا کار خلک د کارتون اخیستلو او په انتخاباتو کې برخه اخیستلو ته هڅوي او د هغوی ټولې هغه اندېښنې چې د امنیت په برخه کې لري له منځه وړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې شاوخوا یوه اونۍ وروسته انتخاباتو ته د کاندیدانو نوملیکنه پیلیږي. که څه هم د انتخاباتو ته ځینې ائتلافونه جوړ شوي، خو تر اوسه هیڅ ائتلاف هم خپل کاندید نه دی اعلان کړی. خو اشرف غنی احمد زئی، ډاکټر عبدالله عبدالله، عبدالرب رسول سیاف او ولی احمد جلالی جمهوري ریاست ته له احتمالي کاندیدانو څخه بلل کیږي. ټاکل شوی ده د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات د 1993 کال د حمل میاشتې په 16مه نیټه ترسره شي.
جرمنی غوړي د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې دوه ولسوالیو خلم او مرمول ته برېښنا ورسوي. دوه ولسوالیو ته د برېښنا د رسولو پر پروژو څه باندې ۱ میلیون ډالر لګښت راځي چې جرمني ورکوي. تفصیل د مرزي احمد زی پر پټ کې.
په افغانستان کې د برېښنا د شبکې د پراختیا لپاره د هڅو په دوام کې د اوبو او انرژي وزارت وایي چې په څه باندې یو کال کې به د بلخ ولایت د خلم او مارمل ولسوالۍ ته برېښنا ورسول شي. د دې پروژې د تطبیق قرارداد د یکشنبې په ورځ په کابل کې د اوبو او انرژي د وزیر محمد اسماعیل خان او د یوې افغاني او یوې هندۍ کمپنۍ له مسؤلینو سره لاسلیک شو. محمد اسماعیل وویل د دې پروژو لګښت ۱ میلیون او ۲ لک ډالر کیږي چې د جرمني له خوا ورکول کیږي.
شبکای دو ولسوالی را با ازنی ۵ میلیون و ۵۰۰
د دوار ولسوالی قرارداد نن د ۵ میلیون او ۵۳۰ یورو په ارزښت لاسلیک کیږي چې په ټولیز ډول ۲۲۰۰ کورونی ته برېښنا ورکول کیږي، چې له دې ډلې څخه ۶۰۰۰ کورونی ته په خلم او ۱۲۰۰ کورونی ته د بلخ په مرمول ولسوالی کې برېښنا ورکول کیږي.
مرمول از نور برق ان شاء الله مستفید.
د اوبو او انرژي د وزیر په خبره د نوي قرارداد لمخه به د بلخ ولایت خلم او مرمل ولسوالیو ته د برېښنا ۴۰ کیلو واټ مزي تیر شي. اخوا جرمني یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په تیرو څو کلونو کې هم د افغانستان شمالي ولایتونو ته د برېښنا په رسولو کې مرسته کړې. په دې وروستیو څو کلونو کې افغان حکومت له خپلو شمالي ګاونډیانو تاجکستان، ازبکستان او ایران څخه برېښنا وارد کړې چې ډېره برخه پلازمینې کابل او د شمال ځینو ولایتونو ته ورکړل شوې ده. په عین وخت کې د خلم او مارمل ولسوالۍ خلک خوښ دي چې سیمې ته برېښنا ورځي او وایي له دې سره به خلکو ته کار هم پیدا شي. دو تنو د مارمل ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
پښتون مشکلات همه مردم برق است. وختي کې
د ټول خلکو ستونزه برېښنا ده. که چیرې برېښنا راسي نو زموږ 50% بیکار خلک کار پیدا کوي او ډیر خوشاله يم چې برېښنا راځي. که برېښنا راسي نو زموږ ستونزې به حل سي. کله چې برېښنا نه وه، موږ له شمسي برېښنا څخه استفاده کوله. که چیرې برېښنا راسي نو سل په سلو کې به زموږ ستونزې هوارې سي.
افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په اکثرو سیمو حتی په پلازمینې کابل کې اکثره خلک برېښنا نه لري. که څه هم پر افغان دولت انتقادونه کیږي چې په هیواد کې دننه د برېښنا او اوبو په بندونو کار نه کوي، خو چارواکي وایي د بندونو په ځینو پروژو کار روان دی، خو د لویو بندونو د جوړېدو لپاره بودیجه نه لري.
د ازادي راډیو خبري مجله.
په نیپال کې د جنوبي آسیا د هیوادونو د اتلولۍ په روانو سیالیو کې دغه شپه د افغانستان او نیپال ترمنځ د فوټبال د نیمه پای لوبې مسابقه روانه ده. افغانستان لومړی ګول په 10مه دقیقه کې واهه. د لوبې اول نیمه پای ته ورسیده او دویمه نیمه دغه شپه پیل شوه. په یو ګروپ کې د هند او نیپال ټیمونو او په بي ګروپ کې د افغانستان او مالدیف ټیمونو د دې لوبو دویم دور ته لاره موندلې ده. د دې لوبو په لومړي دور کې افغانستان سریلانکا او بوتان ته ماتې ورکړه او له مالدیف سره 0-0 په مقابل کې مساوي شو. د نن ورځې ګټون کوي ټیم به د هند یا مالدیف له ټیم سره فائنل ته وځي. صفی الله ستانګزی دغه مسابقه سره له کابل سره ټلیفون په مستقیم تماس کړی. ستانګزی صاحب، د افغان ټیم د بریا چانس څومره زیات دی په دې مسابقه کې؟
بلې، لکه څنګه چې ښکاري دغه سټډیم چې کومه لوبه پکې کېږي، څه باندې 15,000 نیپالي لوبغاړي دغه تماشاچیان دغې لوبې ته راغلي او افغانستان واقعا په داسې یو حالت کې لوبه کوي چې ټول نندرچان د نیپال په خوا دي، خو بیا هم افغان لوبغاړي په لوړې روحي سره دغه لوبه مخته بیایي او تر ډېره حده پورې دواړه ټیمونه پیاوړي دي، دواړه ټیمونه هم حملې کوي او هم ضد حملې کوي. او افغانستان نسبت د نیپال ته په دفاعي سیستم کې ډېر مخکې دی، ځکه چې په دفاعي سیستم کې د افغانستان ګول کیپر منصور فقیریار څو شوټونه د نیپال له خوا نه چې کوم شوله هغه دفاع کړل، خو د نیپال ګول کیپر د افغانستان د پیاوړي لوبغاړي یا حمله کوونکی سنجر احمدي یو شوټ دفاع نه شو کړی او په لسمه دقیقه کې د افغانستان په ګټه باندې په ګول تبدیل شو. او همدا شیبه د افغانستان لوبغاړي توپ واکې لري او تقریبا داسې چښکاري د لوبې تر 80% یا 70% پورې واک، یعنی د توپ لوبول د افغان لوبغاړو په واک کې دي او افغان لوبغاړي پیاوړي ښکاري د دې لوبې لپاره.
په دې لوب کې د افغان ټیم تیروتنې هم زیاتې نه وي د نورو لوبو په نسبت.
واقعا چې نیپالی لوبغاړي یو خو د نندرچانو ډېر غټ سپورټ او ملاتړ له ځان سره لري، او ځینې وخت هم دغه ملاتړ د دې لامل کېږي چې په جذبې سره لوبه وشي او ځینې خطاوې ترسره کېږي د دواړو ټیمونو له لوري. او نیپالی لوبغاړي په ډېر قوت سره دغه لوبه مخکې بیایي او په ځینو حالاتو کې د افغان لوبغاړو له خوا نه، یعنې افغان لوبغاړو ته دا زمینه مساعده چې د افغان لوبغاړو له خوا نه دغه فاول ترسره شي، او دا خپل د هغوی ځیرکتیا ښکاره کوي چې افغان لوبغاړو نه فاول ډېر واخلي. خو دواړه لوبغاړي په خپل وار سره فاولونه ځینې کړي دي، خو نسبت د نیپال ځکه چې افغان لوبغاړي تر یوې اندازې پورې تر فشار لاندې دي ځکه چې هغوی کوربه دي، نو د هغوی فاولونه ډېر شوي دي د افغان لوبغاړو.
ډېره مننه صفي الله ستانکزی په کابل کې. په نیپال کې د جنوبي آسیا د هیوادونو د فوټبال په روانو سیالیو کې دغه شپه د افغانستان او نیپال ترمنځ د فوټبال د نیمه پای لوبې مسابقه روانه ده. افغانستان تر دې شپې پورې یو ګول وهلی دی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د حج او اوقافو وزارت چارواکي وایي چې نن به سعودي عربستان ته د افغان حج کوونکو لیږل پیل سي. د ترانسپورت وزارت وایي افغان حجان به په منظم پروګرام کې مرحله په مرحله له مرکز او ولایتونو څخه سعودي عربستان ته انتقال سي. تفصیل د خان محمد سیند په رپورت کې.
که څه هم په تیرو څو کلونو کې سعودي عربستان ته د افغان حج کوونکو د تګ او راتګ پر پروسې انتقادونه شوي، خو د حج او اوقافو وزارت چارواکي وایي چې سږ کال دې پروسې ته ځانګړي تیاریاں نیولې دي. د دې وزارت مرستیال دای الحق عابد د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل سکهالې زیاتې هڅې کړې چې افغان حج کوونکو ته په سعودي عربستان کې د ترانسپورت، د وسیدو، د ځای، خوراک، روغتیا او داسې نورو چارو کې لازم خدمات برابر کړي. خاغلی عابد وویل د افغان حج کوونکو لمړۍ ډله به د یکشنبه په ورځ ناوخته د سعودي عربستان په لور حرکت وکړي.
امسال 24,000 تن انشاءالله اعظم بیت الله شریف میشن و پرواز اول ما امروز بخیر بعد از ظهر شروع میشه.
سکال سلیروش زرکسان انشاءالله سعودی عربستان تزی. لمره پرواز مونن پیلیگی. ده تیرو کلونو پا تیر مولدری هوای شرکتونو آریانا، صافی او کامیر سره تړونو نکدی چو پا خطو گا فعالیتو کدیشی. سکال مو دی پروسیت ده تیرو کلونو پا پرتلا خط ده بیرنی ولیدی.
خاغلی عابد وویل افغان حج کوونکي د ولایتونو د نفوسو پر اساس تنظیم شوی دی. د دې وزارت د معلوماتو لمخې په تیرو کلونو کې د حج د فریضه ادا کولو ته هر کال له هیواد ډیر زره کسان سعودي عربستان ته تلل، خو سکل سعودي عربستان په بیت الله شریف کې د زینو پراختیایي چارو لامل له سلرویش زره افغان حج کوونکو سره موافقه کړې ده. افغان حاجان په تیرو کلونو کې په دې پروسه کې د یو لړ ستونزو شاهدان وو. همدارنګه له هوایي ترانسپورت څخه هم شکایتونه لرل، خو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي سکالې د حاجانو لیږدولو او بیرته ستنولو ته تدابیر جدي کړي دي. د دې وزارت وایاند ننګیالي قلاتوال وویل
ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په دې اړه بشپړ چمتووالی لري. کوم لازم خدمات چې ګرانو حاج صاحبانو ته باید مهیا شي، انشاءالله موږ په تخنیکی برخه کې ټول چمتووالی لرو. نن ماښام نه وروسته لومړی پرواز د کابل څخه د سعودي په لور روان شي، او په همدغه ورځ به موږ د نورو ولایتونو څخه لکه قندار، مزار او هرات څخه هم زموږ پروازونه پیل شي. او هیله موږ دغه ده چې دغه پروسه په ښه توګه پای ته ورسو. تاسو ستونزه موږ د ګرانو حاج صاحبانو په تګ او راتګ کې نه لرو.
قلاتوال وویل د افغان حج کوونکو پروازونه د کابل، کندهار، هرات او مزار شریف له هوایي ډګرونو څخه تنظیم کړي دي. په تیرو څو کلونو کې د حج په پروسه کې د بې کفایتۍ او درغلیو له امله د دې وزارت ځینې لوړ پوړي چارواکي څارنوالۍ ته هم معرفي شوي او حتی له دندو هم لرې کړای شوي دي. په سږ کال دا وزارت د یادې پروسې ښه ترسره کېدو ته د پراخو او جدي تدابیرو خبر ورکوي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
څه باندې دوې اونۍ کېږي چې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې برېښنا نسته. د برېښنا ریاست چارواکي وایي له کجکي څخه تر لشکرګاه پورې غځېدلي مزي یا لینونه شکېدلي دي. دا چې ولې الیاس دایي راته وایي.
پنځلس ورځې پوره سوې چې په لشکرګاه کې برېښنا نشته. خلک وایي وسلوالو هم هره ورځ د کجکي څخه تر لشکرګاه پورې د برېښنا د غځېدلې شبکې یوه یوه پایه نړوي او لینونه د ځان سره وړي. که څه هم د برېښنا د ریاست مسؤلین په رسمي ډول دا نه مني چې برېښنا وسلوالو طالبانو د خپل زور ښودلو په خاطر کته کړې ده، خو ویل کېږي د ګرشک په حیدرآباد او د سنګین په سروانکلا کې درې درې پایې نړول سوي او لینونه وسلوالو د ځان سره وړي دي. د هلمند د برېښنا د ریاست د تجارت د برخې مرستیال پلوم انجینر نصر الله قانی وای په سنگین کې د برښنا مزه په جنگ کې شلیدلې دي. دی وای په دې نه دي خبر چې دا کار کاستن څه ده.
ټول افغانانو سره، ټول وطنوال سره د غوښتنې په مسله د بختار ورسره کې همکاري وکړي او موږ ته هیڅ نو مزاحمت ونه کې هر څوک چې په هر نامه چې فقط د برښنا د چارو روښنايي کول دي، روښانه کول دي، نو موږ د هغه څوک چې په جنگ کې شکیل دي، هغه څوک چې په دې ملک کې دي، ټول سمور دا غوښتنه لرو چې موږ سره همکار اوسي، نه موږ ته
لشکرګاه ښار په دې ورځو کې د جنراتورونو آواز او دودونو پر سر اخیستی دی. خلک وایي پنځلس ورځې کېږي په کور کې د برېښنا د نشتوالي له امله اوبه نه لري او د کور ګلان او نیالګي د وچېدو په حال کې دي. د لشکرګاه ښاریان وایي که برېښنا هر چا پرې کړې وي زیان یې خلکو ته رسېږي، ځکه دولتي مسؤلین او ادارې جنراتوران لري او په عادي ورځو کې هم د کجکي د برېښنا څخه ډېره استفاده نه کوي.
چې جنریټر هم نه لرو، دا شپږ ورځې کېږي چې په کور کې څاکو به نهشته. د یو ماجد څخه یا د برمې څخه د کوچنیانو په لاس ورکړي اوبه ډبیا نیمایي راوړي یا نه راوړي، دې دغه مشکل دی. دغه ټوله ښاریان ورسره په تکلیف.
موږ پردی غوښه یو، په موږ زړه نه سوځي، نه برق راکوي، نه شی راکوي. زور که د دولت سیاسي جنګ دی، هغه تر موږ خېږي.
از موږ تاوان ګرځي چې د برق سره غټه ستونزه ده. د ټول عوام د حکومت خو چې دی هغه خو ځان ته دی، هر یو ځان ته جنریټر لري. ځان
یو څاکو به نهشته، اول زه خپل ځان در ولکه یو څاکو به په کور کې لرم.
کله کجکی برېښنا د تولید لمخې لږ هم ده، خو په کال کې څو څو ځله د وسلوالو لخوا د هغوی د ځینو غوښتنو په خاطر کته کېږي. روان کال په روژې کې یو برقي تخنیکار د وسلوالو لخوا په دې خاطر ووژل سو چې د وسلوالو لخوا پرې سوې برېښنا یې بېرته تړله. د برېښنا د ریاست مسؤلین وایي دوی هم پر لشکرګاه د برېښنا د پرې کېدو په غبرګون کې د کجکي برېښنا پر هغو سیمو بنده کړې ده چې د طالبانو په ولکه کې دي. محمد الیاس تایم، ازادي راډیو، هلمند.
د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري د ولسمشرۍ 15 کلنه دوره پای ته ورسیده. د سیاسي چارو کارپوهان پرې باور دي چې د آصف علي زرداري 15 کلنه دوره لبریاو او نیمګړتیاو دواړو ډکه وه. تفصیل د ذبیح الله شفق رپورت کې.
د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري د ولسمشرۍ 15 کلنه دوره پای ته ورسیده. نوموړی د 2003 میلادي کال د سپتمبر په 6مه نیټه د پاکستان تر عمومي ټول ټاکنو وروسته د دغه هیواد د ولسمشر په توګه ټاکل شوی و. د 2003 میلادي کال په عمومي ټول ټاکنو کې د آصف علي زرداري په مشرۍ د پاکستان پیپلز ګوند دغه هیواد د ولسي جرګې ډېرې څوکۍ ګټلې وې، چې په ترڅ کې دغه ګوند د 5 کلونو لپاره د دغه هیواد د ځینو نورو ګوندونو په ملتیا ائتلافي حکومت جوړ کړی و. آصف علي زرداري د خپل ولسمشرۍ په موده کې د دغه هیواد په اساسي قانون او نورو اړوندو چارو کې بدلونونه راوستل، چې له مخه یې ټول واک د پاکستان صدر اعظم ته ولېږدول شو. د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري د ولسمشرۍ د 15 کلنې دورې په اړه د پاکستان د سیاسي چارو کارپو ډاکټر عالم یوسفزي ازادي راډیو ته وویل چې د نوموړي د ولسمشرۍ دوره له بریاو او نیمګړتیاو دواړو ډکه وه.
زرداری یا داغی د حکومت یا داغی د کوریش پټنا سالو یا کټوا دوی مر زرداری کی کم ذاتی ګټه چا کم کړی دی یا لوی خبره کی کم کړی دی اغا پی ٹی ایل ٹو بی چې کم د اسمبلیانو د ماته لوی یا کم خپل د دې ذات کی کم د سره اختیاراتو اغا پارلیمنت والا کول دا ټول نه جاته لا سرورنی دی. دا
همدارز نوموړی د آصف علي زرداری د دورې د نیمګړتیاو په اړه وایي.
نیمګړتیا ریم دی کمزوری خبری کی اغداری او دوی کی پارٹی کی بیزای لا سوہری د پارٹی کی ستریک اور فل سی مطابق رکھول خپل ذاتی دوستان را مخ کی کوم او کرکشن کی دا د تاسو کی.
د پاکستان ستر محکمې د پټ آباد کمیشن تر پریکړې پورې له پاکستان څخه د آصف علي زرداري پر وتلو بندیز لګولې ده. د قانوني چارو کارپوه اکبر هوتی د پاکستان د ستر محکمې د پریکړې په اړه ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل
دا د پټ آباد کمیشن په حواله باندې
سپریم کورٹ دا یوی مقدمه دا پارا چلینو دا اسپلی زرداری په حواله باندې چیر تر سو پورې د اکتبات کمیشن رپورٹ مخ ته نه راغلی یا د هغه په حواله باندې څه فیصله نه شوی نو اسپلی زرداری دې منع کړی شي چې هغه بهر وطن ته نه ځي.
آصف علی زرداری د پاکستان په 18 کلن تاریخ کې لومړی ملکی ولسمشر دی چې د ولسمشری 15 کلن دورې بشپړ کړه. د یادونه وردا چې د پاکستان نوې ټاکل شوی ولسمشر ممنون حسین به د روانې میاشت په 9 نیټه د یوې غونډې په ترڅ کې د خپل منصب لوړه وکړي. په دغه غونډه کې به د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علی زرداری هم ګډون وکړي. سبیح الله شفق، ازادي رادیو، پېښور.
لدی رپورت سره په افغانستان کې د ماښام 6:00 بجې او 10 دقیقې وروستۍ خبري مجله چې تر 0 بجو د احمد جعفر احمد